ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب قدر بنوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ او ساته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډ کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننی پروګرام کې د پښتو ژباړې په اړه لیکوال او ژباړونکي میر احمد یاد سره خبرې کوو.
زه فکر کوم د ټول لنډ او اسانه او ارزانه لار او خل راغه د ژباړې د چې منګه غیلم راولو وی ژباړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نور ژبه باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او بي پوښو.
د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پیسو د نړیوال صندوق IMF یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره دې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د یک شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کومندو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیار لسته وژل شوي. یوولس تنه نیول شوي دي، 9 تنه په تدریجي زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 تنه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د افغانستان د وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 14 زیات شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې ورمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات د نرخ ولسوالۍ په صدمردي کلی کې شوي دي.
ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردي په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لاغوښتي دا چې 15 کسه ملکي کسان هم شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه یو کلینیک یو ساتونکی د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ژمنه ورسره کړې ده چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل د نښتې پرون په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لاس او د ملا رسول د ډلې 14 وسلوال او بخې شپږ وسلوال په دې جګړو کې وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو د نړیوال صندوق یو چارواکی وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. د پاکستان د مالی وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نوی حکومت به له IMF سره د بیړنۍ مرستې د ترلاسه کولو په اړه خبرې پیل کړي څو د دې پیسو په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران اوار کړي. بیان زیاتوي صدر اعظم عمران خان د مالیې وزیر ته لارښوونه کړې چې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د IMF او نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې چې اوس روانه ده د IMF له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس اوبستفلد چې نن په بالی کې د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې پر مهال په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې له چین سره همکاري د پاکستان لپاره هم مالی ګټې او هم خطرونه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې قرای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصرلګرۍ وتلی و ثابته کړي. جمال قاشقشي چې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصرلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکي چارواکي وایي قاشقشي په قنصرلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان دا اداره دوي او وایي هغه د قنصرلګرۍ له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قنصلګرۍ وتلی و ځان نشي خلاصولی. وروستی خبر، د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیان ګډون لري. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنگی او 30 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. د امریکا هوایي ځواکونو په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو هدف په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو ځواکونو لا پیاوړي کول دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نامو خبرونه او اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو مجلې د پروګرام لپایلولو مخکې خبری برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر موظفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځایه وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه په سر ته ورسېده، په همغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیت تیز ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي، پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي، باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دې صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرجف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. له غنی او عبدالله سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې د دوی په باور د سولې پروسې ته اوس پاملرنه زیاته شوې او د بریالیتوب لپاره هم چانس زیات شوی دی. خلیلزاد ویلي چې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره په نړیواله سطحه له ټولو تجربو او ارتباطاتو کار واخلي. نوموړی په دې لس ورځني سفر کې د غراز متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته چې پلازمینه دوحه یې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مسله رد کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقالې د لیکوال په څېړنه دا خبرداری په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړې او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپله مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته ولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستانه لاس اخیستای سي، ځکه یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي، توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکیچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سعودي عربستان چارواکي باید خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال جمال قاشقچی د دې هیواد له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. سعودي عربستان د دې خبریال په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای سعودي عربستان مسؤلیت لري چې خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وای ترې تم شوی سعودي خبريال په استانبول کې د هیواد له قنصلګری څخه وتلی دی. جمال خاشقجي چې له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصلګری ته ورغلی و چې له خپل ترکیه ملګري سره د واده کولو لپاره ځینې سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې د چارواکو په باور خاشقجي په قنصلګرۍ کې دننه وژل شوی دی، خو دغه ادعا سعودي عربستان رد کړې او ویلي دي چې دغه خبریال د قنصلګرۍ له ودانۍ وتلی دی. خاشقجي چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و، تیر کال خپل هیواد پریښی او په متحدو ایالتونو کې اوسېده. هغه ویلي چې له خپل هیواده په دې خاطر وتلی چې